پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خپرونه ز رضوان مراد شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خپرونه کې د قندهار په درې ورسوالۍ کې پر افغان پولیسو د طالبانو د حملو او دواړو خواو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو په اړه تازه رپورټ اوري. د هموري چې د ننګرهار د کانال ریاست پورې اړوند ډېر فارمونه د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا په اجاره ورکړل شوي دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د کندهار امنیتي چارواکي تاییدوي چې په میوند او ژړۍ ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په 45 پوستو باندې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 22 پولیس وژل شوي دي. د کونړ په سرحدي ولسوالیو د پاکستان د خاورې پرون شپه د توپونو مرمۍ وشتل شوي دي او په ایران کې نن سه شنبه ملي ماتم دی. بشپړه خبرونه. د کندهار امنیتي چارواکي تاییدوي چې په میوند او ژړۍ ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په 45 پوستو باندې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 22 پولیس وژل شوي دي. د کندهار امنیه قومندانۍ ویاند متی الله ازادي رادیو ته وویل چې په دغه پوستو باندې وسلوالو طالبانو تیره شپه ناوخته حمله پیل کړه او تر نن سهار وختي یې دوام وکړ.
په دې برید کې چې د 2 بجو څخه تر 2 بجو پورې دوام درلود، اتیا نفر څخه زیات وسلوال ته مظلوم راوشتې ده چې له جمرې څخه د 50 څخه زیات مړه او د 50 څخه زیات نورې زخمیان دي. او زموږ د مېړنۍ پولیسو له جمرو څخه 22 نفر شهیدان دي او 15 نفر نور زخمیان شوي.
د هغه په خبره په ځوابي بریدونو کې 45 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. د کونړ په سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې پرون شپه د توپونو مرمۍ وشتل شوې دي. د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت نن ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان له خاورې وشتل شوې مرمۍ په دانګام، شولتن، خاص کونړ او مروري ولسوالۍ لګېدلې او درې کسان یې ټپیان کړي دي. د همت په خبره په یاد ولسوالیو کې د دغو بریدونو په سبب خلکو ته مالي تاوان هم اوښتی دی. ترکمنستان نن د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري کانفرنس ریکا د غړو هیوادونو د اومې غونډې کوربه دی. په دې دوه ورځنی غونډه کې به د لاجوردو د لارې د قرارداد د لاسلیک ترڅنګ د افغانستان د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو له لوري د مرستو پر څرنګوالي، پانګونې، سوداګرۍ او ترانسپورتي همکاریو په اړه خبرې وسی. د ریکا پر وېبپاڼه لیکل شوی چې دوه کاله مخکې د ریکا په غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه د 40 وادونو او ډیر شنړیوالو سازمانونو استادو غډون کړی وو. د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې به په نننۍ غونډه کې ګڼ شمېر هیوادونو د بهرنۍ چارو او اقتصاد وزیران او د نړیوالو سازمانونو استادو غډون وکړي. د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو کانفرنس ریکا په 2015 میلادي کال کې جوړ شو او تر دې مخکې په کابل، استانبول، نوې ډلی او اسلام آباد کې غونډې جوړې کړې دي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله به نن د کتونو او خبرو لړۍ له متحده ایالاتونو پیل کړي. ښاغلی عبدالله پرون له شمیر نورو افغان چارواکو سره امریکا ته ولاړ. عبدالله عبدالله به په واشنگتن کې د امریکا کانګرس او په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان په عمومي غونډه کې ویناوي وکړي. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس به نن به تر متحده ایالاتونو وروسته کاناډا ته ولاړ شي او هلته به د هالیفیکس نړیوال امنیتي فورم په غونډه کې خبرې وکړي. په دې نړیواله غونډه کې به چې د جمعې په ورځ پیلېږي د نړۍ د مختلفو هیوادونو او سازمانونو 300 استازي ګډون کوي. تاسو زموږ شغله ازادي راډیو او اوس یو څو بهرني خبرونه. په ایران کې نن ملي ماتم دی. د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د زلزلې له امله د مړو شویو نږدې 4500 تنو ته شمېر رسېدلی دی. دواړو خواوو د ژغورنې ډلې لا هم د هغو کسانو په لټه کې دي چې تر خاورو او نړېدلو ودانیو لاندې سوي دي. ویل کېږي چې د زلزلې له امله ډېر تاوان د ایران په کرمانشاه ولایت کې رسېدلی دی. نړیوالو خبري اژانسونو د ایران نیمه دولتي رسنۍ تسنیم او د بیړنیو خدماتو د ادارې رئیس پیر حسین کولیوند تایید کړی چې لږ تر لږه 4500 کسان وژل شوي دي او د ټپیانو شمیر له 2000 او 300 پورته تللی دی. د عراق لوري ته هم د چارواکو په وینا 5 مړه او 530 تنه زخمیان شوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې د یک شنبې په ماخوستن د زلزلې چې د ایران او عراق سرحدي سیمې وځپلې شدت 5.3 درجې او مرکز یې 3.9 کیلومتره تر مځکې لاندې و. او د امریکا متحده ایالاتونو یوې استیناف محکمې د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه اجرایي فرمان د تطبیق اجازه ورکړه چې له مخې د ایران په شمول د 5 اکثرو مسلمانو هیوادونو اتباع امریکا ته نسي تللی. د نومبر د 14 د محکمې د حکم له مخې د ولسمشر ترامپ د سپتمبر 24 د فرمان له مخې هغې برخې ملاتړ سوی چې د ایران او نورو هیوادونو اتباع چې امریکا کې نږدې اړیکې ونه لري دغه هیواد ته نسي ننوتلی. نږدې اړیکې په امریکا کې د فاملي اړیکې د درلودلو او یا هم د دغه هیواد له ځینو پوهنتونونو یا هستوګنې کولو ادارو سره د رسمي او ثبت شویو روابطو لرلو ته ویل کیږي. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. کندهار کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړو کې دواړو خواو ته لسګونه کسان وشل شوې دي.
په دې برید کې چې د اکتوبر په دوه خطه دوه بجو پورې دوام درلود په څېړنه پورې تخزات وسلوال ته مظلوم او شته.
دفاع وزارت د افغانستان هوایي ځواک تر اوسه 4 بلک هاک هلیکوپټرې ترلاسه کړي چې ډېر ژر به ورڅخه استفاده پیل شي. په روانه خپرونه کې د نړۍ مسایلو ته هم کتن لرو او دا هم وره چې د ننګرهار د کانال ریاست پورې اړوند ډېر فارمونه د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا په اجاره ورکول کیږي.
ډېر ځمکې زموږ د طالبان د دوین استفادې کوي د بچکور په ساحو کې په ویشتمو اتیشتمو په دغه منطقو کې.
د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د روسي سخت وسلو د استعمال پر موضوع هم په دې خپرونه کې اوري او د خپرونې دوهم برخه بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام ته څنګه شوې ده. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. وسلوالو طالبانو تیر شپه د کندهار په میوند او ژړې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر 15 امنیتي پوستو حمله کړې دي. چارواکي وایي جګړې تر سهار 3 بجو پورې دوام وکړ. 2 پولیس او 15 وسلوال پکې وشل شوي دي او د دوړ خو څخه لزګونه کسان ټپیان دي. په دې اړه له کندهار زموږ همکار محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
د کندهار د امنی کمانډانی ویان متی ولا ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه لاتو بجو وروسته د لشکرګاله درای څخه بیا تر جړی ولسوالی پورې پر شاوخوا 15 امنیتي پوستو پورې وبا حمله وکړې. د متی ولا په وینا د پولیسو تر مقاومت وروسته جګړه تر سهار 2 بجو دوام کړي. 22 پولیس 45 وسلوال طالبان وژل سوي. 45 وسلوال طالبان او 15 پولیس ټپیان سوي دي.
په دې برید کې چې د اتو بجو څخه تر 2 بجو پورې دوام درلود 80 نفر څخه زیات وسلوال ته مظلوم اوسېده چې له جمهورې څخه 4 څخه زیات مړه او د 15 څخه زیات نور زخمیان دي. او زموږ د نړیوالو پولیسو له جملې څخه 2 نفر شهیدان دي او 15 نفر نور زخمیان شوي.
د پولیسو ویان وایي وسلوالو د پولیسو له ورنجر موټر څخه په استفادې چاودنه کړې چې د پولیسو ډېره مرګ ژوبله د دې چاودنې له امله رامنځته شوې. د پولیسو د ویان په خبره وسلوالو غوښتل چې میوان ولسوالۍ ته سقوط ورکړي خو نور حکومت کې پولیسو د وسلوالو طالبانو دا پلان شان کړ. په عین وخت کې وسلوالو طالبانو ازادي راډیو ته په واسطولي پیغام کې په دغه جګړه کې د درڅلويش پولیسو د وژل کېدو او د درو امنیتي پوستو د نیولو ادعا کړې.
دا صادق رښتینی په ریپورت کې مو اوریدل چې د اقندهار چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیر شپه په موند او ژیړې ولسوالۍ پر امنیتي پوستو حمله کړې دي. د دوی په خبره 2 پولیس پکې وچل شوي او د پولیسو په ځوابي بریدونو کې 15 وسلوال وژل شوي دي. تاسیسم غغله ازادي رادیو اوري. افغان چارواکي وایي چې په هرات ولایت کې د دولت وسلوال مخالفان په فراه ولایت کې له روسي سخت وسلو په خاص ډول د شپې لخوا دربرینو یا نایټ ویژن مهماتو تجهیزاتو استفاده کوي. محمد حدیث پردیس په همدې اړه د پوځي چارو له کارپو میاګل خالد سره مرکه کړې او په سر کې د نایټ ویژن د شپې د دربرینو د احمد پراتری پوښتنه کړې ده.
د اردو د پاره دا سلاح مډرن سلاح چې ځینې مملکتونه ورکوي، موږ د مسله د مخالف قوتونو ته د افغانستان موږ د اردو د پاره د دې د ترسب د دې د اسکان د دې د سلاح د دې د بودباش ځایونه ورته معلومیږي دا خطر لري. نو په دې حساب سره موږ دولت یا د افغانستان حکومت یا امنیت سکتورونه دفاعي سکتورونه ډېر زیات باید متوجه اوسېږي چې باید همدغه چې دښمن د سلاح لري د دې نه د باندې باید سلاح لري ولسي په دې باندې د ایالات متحده امریکا نه د زموږ د امنیتي قوتونو لخوا نه د افغانستان د دولت لخوا نه پیشنهاد وسي، حتی هغه مملکتو ته دا نواقص باید بچسته سي چې تاسې دا شیان ورکوئ. موږ د اردو دپاره ښه نه ده
خالد صاحب. پوښتنه مې دا کوله، تاسو د نایټ ویژن په رابطه باندې وضاحت ورک چې خورا خطرناکه وسله ده، څه فکر کوئ چې وسلوالو مخالفینو یا طالبانو ته د غالې له کوم خوا رسیږي او څنګه کولی شي چې دا ترلاسه کړي؟
په دې کې شک نشته دی چې په افغانستان کې د جنګ چې روان دی، جګړه روانه ده، دا یو بین‌المللي بود لري، دا یو منطقوي بود لري، دا داخلي جنگ نه دی، دا د نورو مملکتونو لاسوهنه ده، دا د خارجي مملکتونو چې د طالبانو ته کومک کوي. دا نو رقم چې دا څو کاله کېږي چې رقم سلاحګانې دې ته ورکړي دي، د دې نه استفاده کېږي او د دوی ورته کومک کوي. دا د خاده د داخلي موږ دا شی نه لرو او دوی به رقم ته پیدا کړي. طبعاً ابر قدرتونه یا ځینې مملکتونه چې د افغانستان په کار کې مداخله کوي، د افغانستان د امنیت لپاره لاسوهنه کوي،
خالد صاحب روسي پوښتنه مې دا کوله چې د مدرنو وسلو نه استفاده چې د روسي نمونه ده چې وسلوال مخالفین کوي، پوښتنه مې دا کوله چې دغه موضوع څومره په افغانستان کې روانه جګړه پیچلې کولای شي؟
کاملا پیچلې کوي، ستونزمنه کوي. دښمن ته وګوره چې په خاصو تکتیکونو سره اول په خپل عمل کې چې د مکتماشتون مې شروع کړله، د خلکو دستخون مې شروع کړه، د اردو مې شروع کړله، داسې د عمل کې په تکتیک کار ونه کړه. اوس نو د سلاح ترلاسه کولو چې یو مدرن سلاح ترلاسه کړي، د دې نه استفاده کوي، ورځ په ورځ د سلاح استفادې نه یا نوې سلاح پیدا کول، دوی د خپل هغه مطالعه چې لري ستراتیژیک مطالعه چې لري دي غواړي چې دېنه هماغه عوارض یا څه ته چې کمبود لري دغه دنیا ته پیشنهاد یا د مملکتونو ته چې ډېر سره همکاري کې پیشنهاد کوي، دا د زموږ د وسلو لپاره ښه نه ده.
وسلوالو طالبانو ته د بهرنیو هیوادونو په خاص ډول د روسیې سخت د سلاګانو او د نایټ ویژن یا د شپې د دوربینونو د ورکول کېدو په اړه مو د پوځي اشارو د کارپو میاګل خالد څرګندونې واورېدې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اوري او اوس هم ورزو په ایران کې د وروستۍ زلزلې موضوع ته. په ایران کې د عراق پولیس سره نږدې د زلزلې له امله ډېر زیات کسان وژل شوي، د غراس سرهاو کورونه هم پکې له منځه تللي دي. نوري اس نوري دا موضوع څارلې ده او راسره په سټوډیو کې ده. نوري صاحب، د دې زلزلې د وروستیو تلفاتو په اړه چې څومره ورانې کړې ده، څومره تلفات یې رسولي، په دې اړه معلومات څه دي؟
مراد صاحب، د زلزلې د مړو او ټپیانو په اړه تر اوسه ضد نقیز راپورونه ورکول کیږي، دقیق شمیره بیا هم تر اوسه معلومه نه ده. په داسې حال کې چې چارواکي هیله من نه دي چې د دغې سخت زلزلې له امله به نور ژوندي پاتې شوي کسان وموندي، په زرګونو کسانو پرله پسې دوهمه شپه په خیمو یا بهر تېره کړه. د دغې زلزلې له امله چې د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د یکشنبې په شپه وشوه، د مړو شمېر نږدې 4500 کسانو ته ته رسیدلی دی. ویل کیږي چې د زلزلې له امله ډیر تاوان هم د ایران په کرمانشاه ولایت کې رسیدلی دی. ایران د کورنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ یعنې پرون د مړو شمیر 401 او د ټپیانو هم 6200 تنه ښودلی و. خو نن ایرانی رسنۍ وویل چې د مړو شمیر زیات شوی دی. د ایران ایرنا خبری آژانس وویل په ایران کې دغه زلزلې 430 کسان وژلي او 1650 نور ټپیان کړي دي. د ایران نیمه دولتي رسمي آژانس تسنیم بیا د مړو شمیره 445 او د ټپیانو 1370 ښودلی دی. دغه راز د ایران د بیړنیو خدماتو د ادارې رئیس پیر حسین کلیوان تایید کړی چې لږ تر لږه 450 کسان وژل شوي او د ټپیانو شمیر هم هغه له 1300 پورته ښودلی دی. د رویترز او فرانس پرس خبري آژانسونو د راپورونو له مخې نن سهار چارواکو د ژغورنې او لټون عملیات تر ډیره پای ته رسولي او ویلي دي چې د دې احتمال ډیر کم دی چې په کرمانشاه ولایت کې چې دغه زلزلې ډیر تاوان ورسولی نور ژوندي پاتې شوي کسان وموندې. د رویتر خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د بیړنیو خدماتو د ادارې رئیس دغه راز ویلي چې په کرمانشاه کې د لټون عملیات پای ته رسېدلی دی. ایران هم نن د دغه زلزلې له امله ملي ماتم اعلان کړی دی.
بلې ډېر زیاته مننه نوري صاحب. دا خو ډېر لوی هم ځاني او هم مالي طرفات د خلکو ته رسېدلی او لږ څنګه چې تاسو ویلې لسګونه زره کسان بې کوره شوي دي. تر اوسه د خلکو سره مرسته شوي دي حکومتي ادارو نړیوالو ادارو څه ویلي دي؟ پړه
تر اوسه پورې د زلزلې د ژوندي پاتې شوو کسانو پسې د لټون عملیاتو باندې ډېر تمرکز شوی و او ډېره هڅه دا وه چې د خاورو خښتو او ودانیو نړېدلو ودانیو لاندې ژوندي پاتې شوي کسان را وباسي. خو په د دغه زلزلې له امله یو شمېر هیوادونو هم د مرستو وړاندیزونه کړي دي. دغه راز د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرس هم د دغه زلزلې د قربانیانو له امله خپل خواخوږي مراتب او خفګان څرګند کړی او همې ویلي چې ملګري ملتونه چمتو دي چې زلزله ځپلو ته مرستې ورسوي. د ایټالیا په ګډون چې باید هیر نه کړو، ایټالیا په خپله په وروستیو کې یوې سخت زلزلې ځپلی و. یو شمیر نورو هیوادونو هم له ایران سره د مرستو وړاندیزونه کړي دي. باید هیر نه کړو چې دغه زلزلې د ایران او عراق ترمنځ سرحدي سیمې ډېرې زلزولې دي. د عراق لوري ته هم د چارواکو په وینا 5 تنه مړه شوي او 530 تنه نور ټپیان شوي. دا هغه شمیره ده چې پرون هم په رسنیو کې ویل کېده. دغه شمیره د عراق لوري ته پورته نه تللې. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د دغه زلزلې چې د ایران او عراق سرحدي سیمې ځپلې شدت 3.3 درجه و او مرکز هم 3.9 کیلومتر تر ځمکې لاندې و. سخته زلزله وه. په زلزله ځپلو سیمو کې خلک وایي چې د څښاک پاکو اوبو د ماشومانو لپاره خوراکي موادو کمپلو او خیمو ته سخته اړتیا لري.
ډېر زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوری چې په ایران کې د وروستۍ زلزلې د دې زلزلې د تلفاتو دا چې له زلزله ځپلو سیمو سره څه ډول مرسته کیږي او دا اوس هلته څه وضعیت دی په دې اړه در سره وروستي معلومات شریکول.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو او رې آزادی رادیو په منځنۍ صفه 1200 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. او اوس هم اقتصادي خبرونه.
السلام علیکم. د نن ورځې اقتصادي خبرونه زه ابراهیم صافی دروم. په کابل کې د خزو د لاسي صنایعو درې ورځنی نندارتون نن پرانیستل شو. دغه نندارتون چې د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت لخوا جوړ شوی، غالۍ، زراعتي محصولات او نور تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت وایان علي اکبر رستمي ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې د هیواد له 500 زونونو نه له 100 زیاتو وړو او متوسطو متشبثینو ګډون کړی دی. د دغه نندارتون اهداف د خاري او کلیوالیو متشبثینو ترمنځ د اړیکو رامنځته کول، بازار موندنه او د کاري فرصتونو برابرول ښودل شوی دی. ترکمنستان نن د افغانستان لپاره د سیمایزو اقتصادي همکاري د سازمان یا ریکا د اومي ناستې کوربه دی. په دغه غونډه کې د افغان ولسمشر د دوهم رسیال سرور دانش په مشرۍ د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین دبانی په ګډون د کابینې یو شمیر غړو هم ګډون کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې ویاند سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې افغان پانګوال به په دغه ناسته کې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې د شته فرصتونو او ګډونوالو ته معلومات ورکړي. په دغه ناسته کې به په سیمه ییزو پروژو او یو شمیر نورو اقداماتو هم غور او خبرې وشي. دغه شان ویل شوي چې په دغه ناسته کې به د لاجوردو لارې تفاهم لیک هم لاسلیک شي. د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاري د سازمان یا ریکا اوومه ناسته چې نن په عشق آباد کې پیل شوې ده دوه ورځې به دوام وکړي. خو دا هم د ارتزاقي موادو بیې، یو بوجۍ قزاقي اوړه 1200 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلوي بوجۍ 1300 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنې بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1000 او یو لیټر ډیزل تیل په 1000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 15 پیته پوله، یو یورو 18 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 18 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار بیا 412 افغانۍ بدلیږي.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ابراهیم صافی مو اوریدل. د دفاع وزارت وی د افغانستان هوایي ځواک تر اوسه څلور بلیک هاک هلیکوپټرونه تسلیم شوي دي یا ورته سپارل شوي چې ډېر شر به ورڅخه استفاده پیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو په پام کې لري چې افغانستان ته تر راتلونکو کلونو پورې ټول ټال 1950 بلیک هاک سرخی الوتکې وسپاري. دفاع وزارت هغه رپورټونه بیا ردوي چې ګواکې د افغانستان هوایي ځواک د روسیې سخت له MIS دولالوتکو استفاده بند کړی ده. سالم احمد صالح پاډر رپورٹ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان هوایي ځواک ته د امریکایي بلک هاک هلیکوپټرو د ورسپارلو لړۍ روانه ده او تر اوسه له دې ډلې څلور الوتکې افغانستان ته تسلیم سوي دي. په پام کې ده چې تر راتلونکو څو کلونو پورې افغانستان ته د امریکا لخوا 1950 بلک هاک هلیکوپټرې وسپارل سي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته ویل ډیر ژر به د افغانستان هوایي ځواک له ورسپارل سویو بلک هاک هلیکوپټرو استفاده پیل کړي.
د افریقایي بلک هاک هلیکوپټر تر اوسه څلور طرحه راغلي دي. هغوی باندې ښوونه او روزنه جریان لري. په څو نږدې وختونو کې به هغوی عملا د جګړې په ډګر کې ترینه کار واخیستل شي.
دا سره پرونه خبر سیو چې هڅه کیږي د بلاک هاک ترخیل وټکو په سپارلو سره پر روسي ام ولس دوله الوتکو د افغانستان د هوایي ځواک اتکا کم سي. د روسي د پوزي او تخنیکی همکاري د خدماتو د فدرالي ادارې مشر دیمیتری شوګایف روسیا تلروشت ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي افغانستان فیصله کړې چې د روسي د ام ولس دوله ترخیل وټکو استفاده بند کړي. د دې خبره دغه پریکړه به د افغانستان هوایي ځواک ته زیان ورسوي. دیمیتری شوګایف ویلي د روسي الوتکو په اړه د افغان او امریکایي پیلوټانو نظر تل مثبت وو. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان دا مسأله نه تاییدوي چې د افغانستان هوایي ځواک دی د روسي الوتکو له کارونې لاس اخیستی وي. دولت وزیري وایي یوازې له هغو روسي الوتکو استفاده نه کیږي چې ترمیم ته اړتیا لري. روسي الوتکو
تر اوسه پورې نیولس زمون په هوایي پاوز کې کامل ترینه کار اخیستل کیږي او هغه چې ترمیم ته ضرورت لري هغوی ولاړې دي ځکه چې موږ پرزې نه لرو. موږ د ډېرو هیوادونو نه غوښتنه کړې ده که چیرې پرزې پیدا کړو هغه هم ترمیمیږي او ترینه استفاده کیږي.
روسي انټرفاکس خبري اژانس راپور ورکړی چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي د پنځمه پورس په بروکسل کې ویلي چې افغانستان به نور له روسي څرخیل وټوکو استفاده ونه کړي. دا اژانس په وینا شغلی بهرامي دا خبره د ناتو د دفاع وزیرانو او د ناتو د غوښ ملاتړ د ماموریت د غوړي هیوادونو ترغونډي وروسته یو خبري کانفرنس ته وکړه. په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د ناتو د جنگي ماموریت له ختمېدو سره د افغانستان پر خپلو ځواکونو اتکا زیاته شوې ده. د افغانستان هوایي ځواک اوس په بیلابیلو ولایتونو کې په مستقل ډول هم هوایي پوځي عملیات کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګر د جولای میاشتې د راپور له مخې د روسي ام ولس دوله الوتکو نونسیې د تخنیکي ستونزو له کبله فعال نه دي او جوړولو ته اړتیا لري. له څه مودې راهیسې د امریکا پر دفاع وزارت د کانګرس لخوا سیاسي فشارونه دي چې په افغانستان کې پر هغو الوتکو مصارف وکړي چې د امریکا سخت دي.
آزادی رادیو میکروفون ستاسو بل اردن خلرو ځان معرفي کوي
تابع زمو رپلان شو کېږي
د جلی سره د اسکایپ لاري اردن خلرو ځان معرفي د فیسبوک لاري له مشر ته تماس نیسي هر چهارشنبه د ماسپښین له دوو تر درو بجو میکروفون ستاسو
تاسو زمون غاګل ازادي رادیو اورئ د ننګرهار د کانال ریاست پورې اړون ډېرې فارمونه د دولت وسلوالو مخالفانو په اجاره ورکړي چارواکي هم دا مني او لاملې په یادو سیمو کې د نه امنیت او د امنیت د نه خوندیتوب سبب ګڼي او په دې اړه وایي چې اکثره وخت دلته د دولت وسلوالو مخالفان د خلکو دولت ځمکه لزمکو څخه استفاده کوي په دې اړه زمون همکار شاه محمود شینواری رپورت لري
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیلان وایي د دولت وسلوالو مخالفین د کانال ډیرې باغونه خلکو ته په اجاره ورکوي او د دې باغونو عاید د وسلوالو طالبانو لاسته ورځي د ولایتي شورا وکیل زبیولا زمری وایي وسلوالو طالبانو د کانال باغونه ځانته عایداتي سرچینې ګرځولي خو ولایتي ادارې غم نه خوري
اوس هم د کانال جایدادونه او د کانال ملکیت تر ګواښونو لاندې دی او ډېر ځمکې زموږ د طالبان د دوی استفادې کوي په هغه سیمو کې چې طالبان دي د بچکور په ساحو کې په ویشتمه او اتیشتمه په دغه منطقو کې طالبان ډېر قوي عواید د دغه کانال د ځمکو نه ترلاسه کوي دا ولایتي اداره دا ولتیا نه لري چې طالبات محو کې یا لمنځه ویسي او دغه عواید په بند کې ځکه چې دغه عواید هغوی په اقتصادي لحاظ تقویه کوي هغوی تجهیزات او تحصیلات په ځان د پاره اخلي
د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي هم وایي څنګه چې لازمه ده په هغه ډول د کانال باغونو څخه ګټه نه پورته کیږي دوی وایي کچېری د کانال ریاست پورې تړلو باغونو نه سم استفاده وشي ل یوې خوا به په سلګونو خلک پکې په کار مصروف شي او بل خوا به د حکومت عایداتي سرچینې هم تاندې شي
تیرو کلونو کې لکه د نجیب په وخت کې چې او همداسې د نورو دورو کې چې کوم همدی کم حاصلات ورکول خو دولت ته به ګټه ډیره رسیده اوس چې څومره هم دوی ډیر حاصلات ورکوي دولت ته هیڅ ګټه نه رسی
دا باید حکومت او خپل مامورین چې د کانال دي د زراعت ریاست او د ناوې د پراختیا مامورین چې دي نو هغوی کارګر دي د کانان دي هغوی باید ساتنه وکړي حفاظت یې وکړي دې ته مخکې خبرونه خبره شوي وو چې د شنې کتې په نامه باندې کومه کته جوړیږي چې د دې ځنګلاتو ساتنه به کوي د هغې معلومات او منشواسې خبرونه راشي
بلخوا د کانال رئیس غلام حضرت عبدالرحیمزی هم د ولایتي شورا او خلکو دا نیوه کې پر ځای ګڼي او په خبرې په بټکوټ ولسوالۍ کې د دوی درې لوی فارمونه موجود دي دی وایي د دې فارمونو د ساتلو په خاطر دوی یوازې دوه پوستې لري چې هغه د دې فارمونو امنیت نشي ټینګولی
خلق کری نو دا دس دقیق مون شو ویله چې دا طالب په اجاره ورکی او خپل کری او خو څار سره ټوپک پوګه د طالب ما یا زه مخالف ما نو کله مون باغه ته دا ولی کری هغه پس دغه مخالفت کری نو دا مون شو ویله دا طالب توځي کی ممکن طالب توځي کی طالب اجازه نه لري د اوسه پر نامه یا جاری پر نامه نه لري دا مون ته دوه داشته مون مقام ولې سر په باندې جریان کې ووت به کار مخیم اوسم وزارت مقام په خبر کړی دا او بار بار د پولیسو غوښتنه کړې چې مون ته تلته کتا سو یا پنځه قضیه سکته چې د جمهور په پرنسيب کې منلې و منځور کړی و هغه مون ته اختیار کړی را کړی نو مون کولای شو دغه فارمونو امنیت نه بلکې د ټول ننګرهار امنیت په منطقه کې ساتل کیږي
د کانال ریاست د معلوماتو مخې کچېری د دوی پوری د ټولو اړوند فارمونو امنیت خوندي شي نو د دوی عاید به لښ پېتو میلیونو څخه به سل میلیونو تل ور شي
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
تاسو لا پیغامونو
یو خان کوچې د کندهار ولایت نو خبره کوم نو کوشن د تدبیش کال کېږي چې د کندهار کې وسیو د وطن د خلکو سره نو معاملي او بزرګي او مالونه او پرورو پرونو او دارونه زمو سره باندې نو موږ د وطن موږ سره خوشاله یو موږ یې مشکلات را به نس اوس موږ د حکومت خلک ولار دی وته مبارز ریاست کوچانه ته زمانو زدن مسوالی کوچانه ته وته زغه زبارز ریاست غرو ته بخیز ریاست موږ غریبان خلک یو اوس موږ څه چم وکړو دی موږ سره ولي وای کسر چش د موږ خو چا تاوان در سوال نه کو فلر کې درې دلی یو نو موږ داخل کو د لوړو مقامات څخه د ازنو څنګه حال څه د افغانستان خلک موږ د هوا دی دلی او څنګه دلی په افغانستان کې نو موږ د هله کو وسمه سره حل کې سلام
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت د زیاری ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د زیاده راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې ولسمشر باندې او د دولت مشرانو باندې غږ کوم، کچیر ته غواړي په افغانستان کې جنگ ته د پای ټکی کېښودل شي، د څلو درسو ولایتو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، چې کار زمینه ورته برابره شي، نه داعش ته ځي، نه طالبانو ته ځي، نه حقانی ته ځي او نه د پنجابیانو غلامي کوي. هر سړی پوهېږي چې مونږ په غلطه روان یو، ورور وژنه کوو، خپل افغانستان خپل کور په خپل ړنګوو. ازاده مینه ونه ډېره مننه کوم زما پیغام بار بار نشر کړي تر څو د هر افغان غوږو ته زما خبرې ورسیږي. خدای په امان.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د خبرونه دوهمه برخه روختیا د ژوند شتمنی اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو اوس 12:30 بجې دي. له ملالې بشیر څخه به د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د کندهار امنیتي چارواکي تاییدوي چې په میوند او جړې ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په 15 پوستو باندې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 22 پولیس وژل شوي دي. د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې پرون شپه د توپونو مرمۍ وشتل شوي دي. ترکمنستان نن د افغانستان لپاره د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ کانفرنس ریکا د غړي هیوادونو د اوومې غونډې کوربه دی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله بنند کتنو او خبرو لړۍ له متحده ایالاتونو پیل کړي. د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د زلزلې له امله د مړو سویو شمیر 450 ته رسیدلی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو یوې استیناف محکمې د ولسمشر ډونالد ټرمپ ته هغه اجرایی فرمان د تطبیق اجازه ورکړه چې له مخې د ایران په شمول د 50 اکثرو مسلمانو هیوادونو اتباع امریکا ته نسي تللی.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم دوستانو، ناجیه صفیم تاسو ټول ته د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې خرغلاست ویم. د خبرونه د شکرې یا ډیابت ناروغي ته زنګړی شوې ده او تاسو ته هم معلومه ده چې هر کال د نومبر 14 د شکرې یا ډیابت نړیوالې ورځې په نومول کېږي او په نړۍ کې اړوند متخصصین په دې ورځ د دې ناروغي په وړاندې د مبارزې لپاره خپل نظریات سره شریکوي او د دې ناروغي د لمنځه وړلو پر لارو چارو بحث کوي. د شکرې ناروغي په افغانستان کې هم مخ په پراخېدو ده. پروګرام ته مو د شکرې ناروغي متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی را برلې او موږ ته به د یاد ناروغي په اړه معلومات راکړي. مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب تر اوسه پوښتنې مطرح کړو، د دغه موضوع په اړه مې لنډ راپور چمتو کړی. راپور واوري او بیا راګرځو خبرونه ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د شکرې ناروغي د میلیونونو افغانانو روغتیا ته ګواښ پېښ کړی او په بېساري توګه د پراختیا په حال کې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د استازیو د اټکل له مخې شاوخوا 2.5 میلیونه وګړي په افغانستان کې د شکرې له ناروغۍ څخه ځورېږي. روغتیایي متخصصین په هیواد کې د شکرې ناروغۍ لومړني عوامل د ناسمو خوړو څخه ګټه اخیستل، زیات وزن او د فزیکي فعالیت کموالی په ګوته کوي او په ویناوي چې دغه ناروغي په افغانستان کې په چټکۍ سره د پراختیا په حال کې ده. د روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل له مخې 8% د افغانستان وګړي د شکرې له ناروغۍ څخه ځورېږي. سره له دې چې په افغانستان کې د شکرې په ناروغۍ اخته کسانو کره شمېرې له تیرو کلونو څخه نه دي څرګندې، خو اوس د دغې ناروغۍ زیاتوالی د روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنې راپارولې او دغو دوو سازمانونو په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې بیا ډاکټر حنان خوشحال صفای وایي منظم سپورت، روغتیایي خواړه او د سګرټو نس کول د شکرې ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره اړین ګامونه دي. نوموړي وړاندې په دې اړه وویل:
خپل غذایی رژیم کې ډیره توجه وکړي، چون د دې په وجود کې د قندي موادو استقلاب مختل دی، نو قندي مواد په یو معین رژیم باندې باید واخلي. متخصص ډاکټر په واسطه د دې غذایی رژیم باید تعیین شي، دا باید هغه د مغه مراقب وسي او مغه تعقیب کړي او عملي کړي. او په زمین کې وزن کې ډیر لري، وزن خپل کنټرول کړي، غذا کې باید کمه غذا وخوري، په ډیر وقفه یې وخوري، او د خپل معاینات په معینو وقفو او وختو کې خپل معایناتو کې او د خپل ډاکټر سره همیشه په مشوره کې وي دغه توصیه مراد کړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ د نړۍ د وګړو 9% د شکر له ناروغۍ کړیږي، چې هر کال د دغې ناروغۍ له کبله 1.5 میلیون کسان، یعنی هر ورځ 4 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. دغه سازمان اټکل کوي چې د شکر ناروغي به تر 2030 میلادي کال پورې په نړۍ کې د مړینې 1 لوی لامل وګرځي. د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي. پروګرام ته خرغ لای دوستانو، نن ورځ خبرونه زنګړی شوې شکرې ناروغي ته، لکه څنګه چې تاسو هم معلومات لرئ چې د نومبر 14 د شکرې یا دیابت نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې، او دغه ورځې پر نږدې کېدو مو د خبرونه زنګړی کړي. په خبرونه کې د شکرې ناروغي متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی را سره دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، دیابت څه ډول یو ناروغي ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته شکر ناروغی داست تعریف کیگی یا یو داست ناروغی ده کله چه شکر یا دوین قند پا غیر نرمال توگه پا دواندار توگه جیک پاتشی، امده تا شکر ناروغی ویل کیگی. او دده اساسی علت دی چه البته یو قدرت دده قدرت پانقراس نمیگی، او کله چه دده قدس مشکلات مختلف عوامل لسبب یا انسولین نتولیدگی، او یا کله چه پا کم مقدار تولیدگی، او یا دده یوزای دده انسولین پا مقابل که مقاومت تولیدگی، پا نتیجه که دا مقدار انسولین نشکه ولی چه ده قند، کاربوهیدرات او پروتین مواد پا خود توگه پا وجود که مصرف رسوی، او دده باعث کیگی چه دده ناروغی رامنس تشیم.
بله دکتر صاحب، مخکې تاسو په راپور کې هم واردل په افغانستان کې د دیابت یا شکرې ناروغي مخ په پراخېدو ده، تاسو یو عامل په څه کې
ګورئ؟ البته د دې اصلي علت د شکر ناروغي ولې په دې اواخر کې په افغانستان او په ټول نړۍ کې ولې زیاته شوې ده، یوازنی علت دا ده چې ژوند شهری شروع شوه ده. مثلا خلق ټول په خارونو کې پوسیږي او اکثرا ماموریتونه لري، او دوی ښه فعالیت فزیکی نه کوي، او همداسې ډوډۍ او فعالیت فزیکی دا شان سم نه کنټرولوي، او د دې باعث ګرځي چې د دې ناروغي سبب شي.
درمنه ډاکټر صاحب رازو اوریدونکو ته
توخی هم د زابل ولایت شجول ولس خالص سره
په تماس کې تاسو یو منو ټول په فراغ لا فونې کې هیل وړاندې کوو. خوشاله سي ډېر زیاته مننه. توخی صاحب، تاسو پوښتنه اخلو مېرمنې؟
له محترم ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې د شکرې ناروغي لګي وروخو شانه زه خلکو مو سیده قندی مواد خو له کبرا او پنیر خو یا نور کلچی او دا شان موږ په سارا کې دا استلاده او خوړل شان مخره یا شکر در پیفیږي، د دې خو شانه زه شکر پیفیږي کنه پیفیږي. او بل څه دا ول غذایی رژیم سره مختار کی آیا سپینه غوښه یا نور دا سیغوار شان سره خوری شکر پیدا کیږي که نه پیدا کیږي. او بل شکر پر څو قسمه ده که دی مختلفی اقسام بیان که، نو ده 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 جواب پهیله.
ډېره مننه توخی صاحب، دغه درې پوښتنې مونږ ولیکلې او تاسو به حتما ځواب کړئ ډاکټر صاحب.
البته ستاسو په خدمت کې وایم چې په هغه صورت کې مثلا څوک چې وزن زیات نی لوار فشارونه لري، یعنی او شخص عادی په دې حالت کې خواجه شان هیڅ کوم نقص نه لري. هاو یوازنه شی چې دا انسولین افراز تنبیکی امدا شیان دی، دا خواجه شیان دی. کله چې د شکر زمون وجود کې د وینه کې داخليږي او په نتیجه کې دا د وینه د قند لوړواله د دې سبب کېږي چې انسولین افراز شي، او کله چې انسولین افراز شي دا تعادل بیرته نورماله کیږي. او مثلا هغه څوک چې وزن زیات وي، فعالیت فیزیکی ولري، سیګریټ عادت ولري، الکول عادت ولري، په دې حالتو کې دا قندی مواد او نور غذاګان چې ډیر اخلي د دې باعث کیږي چې وزن زیات شي او د شکر د ناروغي باعث وګرځي.
بله، د دوی بل پوښتنه دا و چې څه ډول باید غذایی رژیم ونیول شي تر څو د دغه ناروغۍ نه مخنیوی وشي.
البته هغه کسان چې په شکر باندې مصاب ندي، په وقایوي توګه دوی هر ورځ باید حداقل نیم ساعت فعالیت فیزیکی وکړي، او همداسې هغه غذاګانې چې ډیر غوړ وي او ډیر کاربوهایدرات ولري چې دا غذاګانې د وزن د زیاتوالي باعث ګرځي اجتناب وکړي. او داسې غذاګان مثلا سبزیجات، میوه‌جات د دې شان استفاده وکړي د شکر د ناروغي د رامنځته کېدو جلوګری کې.
بلې ډرمنانه تاسو مخکې ویل چې دغه ناروغي په دوو برخو ویشل کیږي، په تفصیل به ورسته راشو. رزوس یو بل اوریدون کده روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. مهرباني.
زه چې کله خوږی شای وڅخم نو ما باندې بیا ډېر زیات وړي بولی رزي، او کله چې ترخی شای وڅخم بیا کمی بولی رزي، او خو خوخرم بیا په سر باندې درد رزي. نو داسې الایم کما
کینه شما ته بشکر ویو کنی. په هر صورت د پختورګو تریشول 300 میلی ګرام دی، او کله چې شوک شکر اولری او د دې تریشول یعنی 100 میلی ګرام نه پورته شي، د دې باعث ګرځي چې تش امتیاز زیات شي. او تاسو زما تجویز داده چې تاسو یو ځل سبایی لخوا در دوڑای نمخ که شکر معاناتو که پا حق صورت چه شکر وی تزبیتی گی او مشخص کی گی، او کلا چه دا ده قند سویه پوینه که ده ترشول یا ده قدمه نه لوار چی، دا پا تش متیازو که اتراکی گی او ده باول ده زیادوال باعث گیرزی.
بله ډاکټر صاحب، که د شکرې ناروغۍ د نښو نښانو په اړه یو څه توضیحات ورکړي چې اوریدونکو پوښتنې هم ځواب شي.
صحیح ده. مهمترین اعراض و علایم دا دي چې مثلا سړی وزن کمیږي په غیر مترقبه توګه او علت معلوم نه دی، مثلا ډیر اوبیس کی یا تشناب زیاد زی یا یو رقم ضعیفی خستگی او کسالت حساس کهی، او امداسه مثلا په باولی سیستم که یو انتانی مشکل لري چې هر سمره دواگان اخلی نخه کیگی، او یا کله چې مثلا یو زای زخم شی جر نخه کیگی، مانای داده چه سه مشکل لري او باید دا شکر چک کی.
نن د شکرې ناروغۍ په اړه خبرې کوو په خبرونه کې په وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د شکرې ناروغۍ متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی را سره دی او استادې پوښتنې ځوابوي. ډاکټر حسیب محمدی، رازو دی ته چې د زنیو سړنو په اساس منظم سپورت د وزن کمول او په ځینې نور مواردو کې د زنیو درملو کارول د دې ځورونکې ناروغۍ مخه نیولی شي، تاسو په څه باور یاست؟
البته دا مهمترین نقاط هم دادی چه ما مخ که هم ویل چه باید فعالیت فیزیکی هر روز حداقل نیم ساعت باید اوشی، او امداس غذاگانه چه هر غذاگانه چه ده وزن ده زیادوالی سبب گرزی باید جلوگری بوشی، او امداس هر کسان چه مثلا پو الکول سیگریت داشان عادت لري باید زر تر زر قطع شي، او همداسه هغه کسان چې وزن زیات دي وزن زیاد دی او فشار لوړ دی، باید فشار کنترل شي او وزن هم باید نورمال حالت راشي او د دې ناروغي د جلوګری بایز ګرځي.
عبدالستار خونزاده په لیکه کې ډېر منتظر هم پات شو.
سلام علیکم خوږه دې ما راغلې کولی
بالکل ساسي غاورو مېرمنی وکړي
تاسو څخه ما سوال دا دې چې د دې د امارات څخه په ټول افغان څومره خلک په دې شکر مرز کې او غوښته دې معنا.
البته د تاسو لومړی پوښتنه کې داسې ځواب ورکوم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې په دقیق توګه تحقیق شوی نه ده چې څومره کسان په شکر ناروغي باندې مصاب دي، خو ځینې تحقیقات او ریسرچونه چې د دام روغتیا لخوا او WHO او ځینې نور سازمانونه اجرا شوی ده داسې ښکاري چې 1.15 میلیون کسان په شکر ناروغي باندې مصاب دي. او دا ناروغي د تاسو پوښتنه دا و چې څنګه د سترګو او د پخو د معیوبیت او مشکلات رامنځته څنګه عامل ګرځي. البته تاسو په خدمت کې عرض کوم چې هغه کسان چې شکر ناروغي لري په منظمه توګه په شپږ میاشت کې یا هر کال که باید استرگی او زل معاینه شی، پختوار که باید منظم معاینه شی، زړه باید معاینه شی، هاو حق کسان چه شکر ناروغی بنده مصاب دی باید هر شپه دا اخپل پخه باید تفتیشو کی او گوری چه دا سه مشکل لری، کم زخم لری، کم تغییرات پکشته، کم پرسو بشته، نشته ده او دا شیان باید خپل تفتیشو کی او روز تا دده نه چه پشه بنده سه مشکل نه و باید ده یو متوسط و بچه دیر گرم نی شیرگرم و باوی ده سره باید او منزی او روز تا دده نه باید یو شای پاک ده یو دسمال چه پاکی باید دا پخه پاکی او روز تا ده یو روغن سره مثلا روغن زیتون یا واسلین یا بل شای سره غوار کی او په حق صورت که چه مثلا کم زخمی یا بل سه مشکلی یا مثلا کم کرختی یا نور سه مشکلی باید مالج دکتر سره په فوری توگا په تماشی او همداست په پخو که باید دا نوکان په منظم توگا په مستقیم توگا باید قطع اوشی او همداست په شو باندې هغه جرابونه مثلا چې په رګونو باندې ډیر فشار راوړي د هغې نه جلوګوري وکړي او حتی په کور کې چې دا کسان ګرځي باید د جرابو سره وګرځي.
سلامونه او احترامات مقبول کړئ.
وعلیکم السلام
ډاکټر صاحب محترم تم سلامونه وړاندې کوم هغه ما د کابل نه.
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ.
د ډاکټر صاحب محترم نه مو دغه پوښتنه ده چې کله سړی په شکر باندې مبتلا کیږي دا غوړ وال مو شرایط او بداور مسایل کې کوم مشکلات او سړی مخه مخکې چې سړی په باندې پوښي چې راځه په شکر باندې مبتلا یم یا کېږم هغه والا لومې کوم دي کومې نه ګونه
ان په انسان په وجود کې مو چیږي. البته تاسو ته ما مخکې مول په 50% واقعاتو کې حتی امکان لري چې هیڅ نو اراض او علائم نه لري. مثلا ځینې کسان راځي چې شکر ناروغي لري پښتنه کوي چې تګه کېدل نه په خې سوزش کې نه بل مشکل لري نه، یعنی دا امکانات شته چې په 50% واقعاتو کې ساراز و علائم نی بدون ده. مثلا یو سری ډیر تګه کیږي دا یو اراز و علائم دی. مثلا زر تشناب تزی دا یو اراز دی. مثلا دا سوزش د تشو متیاز سوزش لري چې د زواګانو سره نخی کیږي دا یو اراز و علائم دی. مثلا پسترګو باندې یو څه مشکلات پیخیږي امکان لري چې دا اراز و علائم د شکر لسبب ای. یا مثلا په خو باندې سوزش کرختی دا شان پیدا شي امکان لري چې دا اولین اراض و علائم.
په وزیر اکبر خان روغتون کې د شکرې ناروغي متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی زموږ پوښتنې ځوابوي. دا اوس بلوریدون کې دی مهرباني.
مننه ګل کریم کڼوال دی ابو زبن تاسو سره پړی کې
ډیر ښه. ګل کریم خان د شکرې ناروغي په اړه کوم پوښتنه لري مهرباني.
مننه خورکه خپلونه ماورم شکر ما خپل شکر ده کنه د شکر خو لکه چې دا می رسیده زګه چوال زما پلا را مو شکرو سم چې ما کوم مسلمان ورونو واغې هم شکر شو کنه او سم هم شکر ده شکر لکه د غاټي ورته دي
دا خوړل څنګه دی دا کیدو کنه بلل ته ماته ډاکټر وویل چې دا تاسو ویبسایټ ډېری ماسک د مشروبي الکوات څه دی دا ماسک دا نه دی خو دا غلط و.
البته شکر ناروغي اساسي علت البته په ټایپ 1 کې او ټایپ 2 کې جینیټیکی یا ارسی مسله ډیر اساسی رول لري او ما د دې ناروغي په تعریف کې او په تشریح کې تاسو ته وویل چې دا ناروغي د انسولین د نشټوالي او یا کموالي سبب ګرځي. کله چې دا انسولین مقدار لګي یا بیخینی دا د دې باعث کیږي چې کاربوهیدرات پروتین شهم سم په مصرف نه رسیږي یعنی په وجود کې ذخیره پاتې کیږي او مونږ او تاسو چې وریجو یا ډوډۍ ډیر خورو دا کاربوهیدرات دي او انسولین مقدار هم کمی دا و د دې باعث ګرځي چې په وجود کې په مصرف نه رسیږي او ذخیره کیږي د وزن د زیاتوالي سبب ګرځي او په نتیجه کې د شکر که څوک شکر اونه لري امکان لري چې شکر باندې مصرف شي او که څوک شکر ولري په دې حالت کې شکر زیات لوړیږي او د دې اختلاطاتو د زر تر زر د رامنځته کېدو باعث ګرځي.
او د مشروباتو اسکل
او د مشروباتو اسکل ډیر بد تاثیرات کوي او مونږ او تاسو پوهیږي چې دا د پانقراس د غده یو پرابلم دی دا الکحول و الکول دا نور هم د پانقراس آلت خرابوي او د انسولین د افراز نور هم مقدار کمایی او د دې ناروغي د افزایش باعث ګرځي.
بل اوریدون کې دی مهرباني وکړه
منګل دی ولایت پاکستان د پنه پر کرخه ما خورجان دی ډاکټر سیمنا پښتنه کما دی پیشار پیسا کې موته ڈاکٹر صاحب او نو مقصد یو څنګه دا علاج میکړی دی خو تر اوسه پیر خپل زوی ته نه غوړی دا ټول پینځه کوله کېږي شپې کوله کېږي چې د مو فشار لوړ لوړ وي جګ جګ وي پکته بو کېږي. نو ډاکټر صاحب مې دا پښتنه وا دوی ما پښتنه لرم جزار کوي چې وای کما
هو مهرباني
ادوی وړک خورجان چې دا غدي سار تکلیف لرمه به حد از یو تکلیف لرمه یو څنګه دا علاج میکړی دی او سار مې څلو ارخی چې کوم مقصد د دې باقي یو ورخېږي بیا د دې برخې بیا بل ورخېږي او کله یې شپې د دې برخې خېږي کله یې د ورځې د دې برخې خېږي مقصد مختلف خېږي د سار نظر په ازو بیا ما نو ډیره بخنه غوړه ما د موضوع نشه د توڅې غ په ساکي موضوع وا
البته تاسو ویل چې زما فشار جیګ ده او سم نه کنټرولېږي. البته متاسفانه په افغانستان کې اوازنه مشکل دادی چې ناروغان اکثرا د ډاکترانو سره همکاري نه کوي. مثلا کله یو ناروغ یو ځل ډاکټر ته زید فشار لخواتره ډاکټر یو دوا ورته لیکي او دا ناروغ یو میاشت یا دو میاشت همداسې دا دوامدار خوري. ضرور داده چې دو ورځ درې ورځ وروسته دا مریض بیرته خپل ډاکټر سره په تفاهم شي یا د نږدې نه وګوري چې آیا فشار ټیټه شوی ده، فشار نورمال شوی ده، نور دوایی ضرورت دی که نه دی. او بل دوم پختن ستاسو د سردردی په مورد کې وو. دا سردردی علت همدا د فشار لوړ لوړ دی. کله چې فشار سم شي دا سردردی هم په خپل خ کیږي.
بل اوریدونکی له هلمند مهرباني مهرباني روختیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورای
دا زما ورور دی د چاغ دی چې په زور تام په پښو باندې راځي چې دا ستاسو په څو بیا دغه سکسینی شکار نه شي یاد شي دا څنګه دی په پښو باندې د ډاکټر صاحب څنګه په چولار شي.
البته شکر ناروغي په هغه کسانه چې وزن زیات دی په داسې حالاتو کې امکان لري چې حتی انسولین د نورمال اندازې نه زیات وي. خو په هغه ځایو کې چې شم متراکم شوی ده او ذخیره شوی ده امکان لري چې د انسولین په مقابل کې جواب ورنکړي، او کله چې دا سړی وزن نورمال شي شهم ذخیره شوی کم شهم چې ذخیره شوی ده هغه له منځه لاړ شي او بیرته د انسولین په مقابل کې جواب ورکړي، امکان لري چې دا شکر بیرته خشي. او په هغه صورت چې مثلا دا خبر نی شکر دوامدار دی مادام العمر یو ناروغی ده، خو هغه کسان چې درې فاکتورونه په منظمه توګه مراد کوي هیڅ مشکل نه پیښیږي، مثلا رژیم غذایی، فعالیت فیزیکی او ادویه.
بله، کچیر د شکر ناروغی په سمه توګه درملنه و نشي داسې هم ویل کیږي چې د زړه حمله، عصبي سکته او یو شمېر نورې ناروغۍ هم پیدا کوي، څومره صحیح ده دا نظر؟
البته دا نظر بیخی دقیق نظر دی، کله چې شکر په درست توګه کنترول نشی، مثلا فعالیت فیزیکی منظم نشی، مثلا دوا منظم و نخری پریزونی که ده ده باعث گیری نه تنها پا زره که پا اختوارگو که پا دماغ که پا خو که دیر خطرناک اختلاطات را منسته که.
بله، اوریدون که دایی پختنه یخلو میرمانیم.
سلام، مینه درانه سبتا تا و خدرمند دکتر سب حسی بلا محمدی تا و محترم تخنیکر سب تا و درانو اوریدون که تایی لکوام چی رو غل جروایی
یه وندر ایمانون زنم مریفی که؟
څنګه وال وردګو څخه ستاسو سره پاړیکه کیم لا ډاکټر سره دا پوښتن لرم
دا
کوم سن نه یعنی د کوم کالونه تر کومه سنده پورې ډیر خطر چې یو کس د شکر په مرض باندې اخته کیږي که په کالو او په کوم سن پورې اړه نه لري که دغه پوښتنې ته زما ځواب راکړي ډیر به خوشحاله شم.
خوشحاله اوسئ، ډیره مننه دغه پوښتنې به حتما ځواب شي. له تاسې مننه کوم، مهرباني وکړئ ډاکټر
صاحب. البته شکر ناروغي په هر سن کې کولای شي چې رامنځته شي، از حتی په ماشومانو کې په دوه کلنه یو کلنه، خو په ډیر واقعیت چې رامنځته کیږي یا پیک انسیدنس یعنی زیاترین واقعیت چې په اته کلنۍ کې رامنځته کیږي، او همداسې هغه ماشومان د مکتب نه مخکې په دورو کې ډیر مصابیږي. البته دا ټایپ یک دی، او دوهم ټایپ د څلوېښت کلنۍ نه وروسته دا رامنځته کیږي، او کله امکان لري. البته فرق د ټایپ یک او دو دا دی چې هغه کسان چې په ټایپ یک مصاب دي دا کسان ضرورا باید انسولین واخلي، او بدون د انسولین دوی نشي کولای چې امرار حیات وکړي، خامخا دوی له منځه ځي، یعنی غده پانکرانس په 90% کې انسولین تولیدولای نشي. په ټایپ دو کې دا کسان انسولین تولیدوي خو مقدار لږ دی، امکان لري چې په غټ کسانو کې ټایپ 1 موجودی او په ځینو کسانو کې په دوهم ټایپ امکان لري چې په یو دوه کلن حاله کې هم ولیدل شي.
منګل صاحب له خوست نه په لیکه کې د مهرباني وکړئ.
زما په فاده چې زما مور تقریبا درې کاله کې چې درې کاله کې چې د شکر ناروغي لري، صحیح ده؟ 15 کال عمر لري او وزن هم زیات لري. نو د ډاکټر محترم څخه زما هیله او ارزو دا ده چې زما مور له کومو شیانو څخه پرهیز وکړي او کوم شیان ډېر وخوري.
البته دایټیشن یا رژیم غذایی په قسمت کې دا ناروغان باید یو متوازن غذا واخلي، او د دې متوازن غذای معنی داده چې په دې کې شهم، کاربوهیدرات او پروتین موجودی. خو ستاسو مور چې وزن زیادی بهترین شیان دې لپاره ښه دی چې ترکاری زیاد استعمال وکړي، مثلا کرم، کاهو، بادرنگ، زردک او نور شیان، او همداسې په نوبتي توګه د میوجاتونه هم کولای شي، مثلا یو ورځ کیله، یو ورځ سیب، بلبل، په نوبت یو دانه کولای شي چې استفاده وکړي. او د پروتینی شیان مثلا د پسای غوښه، وریجې نه، وچه ډوډۍ نه دا اجتناب وکړي، انشاءالله شکر هم ښه کیږي او وزن هم
دوستانو خبرونه هم دغلته پای ته رسیږي. پروګرام کې د شکرې ناروغۍ متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی و چې زموږ پوښتنې ځوابولې. ډاکټر صاحب محمدی، و نړۍ مننه. د تاسو اوریدونکو هم ډیره زیاته مننه کوو. خبرونه دغلته پای ته رسیږي. د ازادي رادیو پاتې نورې خبرونه هم مه هیروئ. زموږ د خدای په امان.
چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سر چتر نظار کی غزوان چرته دې سر چتر نظار کی غزوان چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سر چتر نظار کی غزوان چرته دې سر چھیتر نظار کی حغت وان چلتا دے جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم دے جماعت پہ درو بام شوکنا جبر مپ دین دنیا دا کام شوکنا ساسو دری اختیا ویلو توان چرت دے تاسو کے پختو چرت ایمان چرت دے چرت دے دا کام دزڑ درمان چرت دے سر چتر نظار کی حغزوان چرتا دے او سر چتر نظار کی حغزوان